کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي په روان 2022 کال کې له 1,15,000,000 کسانو سره د خوړو اضطراری مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورنیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غرنیو سیمو کې هم میندو او ماشومانو ته ځانونه رسوي. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند طالبانو وایي چې د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانستل شول. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو ناسته لري. پرون صرافانو اعتراض کړی وو او په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین د وسړي په ډزو یو تنو وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې حال کې وشوه چې په کلیسا کې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان راټول شوي وو. مشکوک کس چې آسیایي بلل شوی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی نیول شوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا ویروس د اتو کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,900 کسانو کې تبه او د کورونا ویروس علایم لیدل شوي دي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی دی. کیم جونګ اون خپل پوځ ته امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې 12,000 کسان ناروغ شوي او 15,000 کسان دا مهال قرنطین دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستانه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري خو طالبان ډاډ ورکوي.
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کېږي او زموږ لپاره تخصیص هیواد ته هم ستونزه نه وي. د مورد موجودي
د نړیوالو د اندېښنې په څه معنا کېدای شي او څومره واقعیت لري د چارو د یوې کتونکي نظر پرې را اخلو. د نرس قابلو د فعالیت دوام ته د طالبانو نوې ژمنه.
موږ د قابلو د روزنې په برخه کې د خصوصي سکتورونو په شمول ټولو ادارو او موسسو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
کونړ کې د خصوصي ښوونځیو زده کوونکي کم شوي.
زموږ د خونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوې. خپل اولادونه یا خو بيخي له خونځي څخه وېستل او یا دولتي خونځي ته سپارچا کړل.
د اوکراین پاوز د روسي د نویو حملو جواب ته په تیاری یو بوخت دی. د یمنی مایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. د طالبانو د مالی وزارت لخوا د اعلان شوې بودیجې پر طرحه خبرې پکې کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغلی د خبری ټولګه د سر موضوع داده چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا G7 په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. جی وو ډلې د خپلې غونډې په پای کې په خپله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د ښځو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوا یې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي القاعده د عایشه ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. یوه ډله چې د بهرنیو چارو وزیرانې په جرمني کې راټول شوي وو د خپلې ناستې په پای کې یوه خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي له پرېکړې په شاشي او تر خوا یې د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خواهی د ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد د وهی وادونو په اعلامیه کې زیاته شوې دوی په افغانستان کې د ټولو لوریو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډونه حکومت په نشټوالي ناوړه اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. جیو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلی او زیاتوي تکراري ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لږکي په نښه کوي او تر خواهی د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواښ متوجه دی. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپل ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اگست له 15مې وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی.
افغانستان خاوره د چا په ضدم نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیواد ته هم ستونزه نه وي.
د نړۍ و سترو اقتصادي هیوادونو تر هغري هم غندلې او ژمنه یې کړې چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره به خپل هڅې او مرستې نسپموي. د جیو ډلې ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فکتورونه باید په نښه شي چې د ترهګرۍ د تمویل سره مرسته کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینو نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واک ته له رسیدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې.
و موریدل چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. د نړیوالو دا اندېښنې په څه معنا کېدای شي؟ د تحلیل لپاره یې د ښځو فعاله ظریفه غفاري دا مهال سټوډیو ته وصل شوې. میرمن غفاري، ستړي مشي، راځئ له دې پیل کو چې څه لامل دی چې نړیوال پرله پسې په افغانستان کې په بشري وضعیت اندېښنې ښیي او د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي سره له دې چې طالبان وایي چې هر څه حل دي؟
ډېره زیاته مننه. ګورئ، کله په ټوله کې نړۍ د یو کلي مثال لري، کله چې په یو کلی کې اوسېږي نو طبیعي دی چې دغه کلی ټول هغه انساني او بشري اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کېږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربېره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنه هم کوي، بل خصوص د ښځو د حقونو لپاره، د مکتبونو د نخلاصون، د پانتونونو ډېری شمېر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي. د دې تر څنګ د ښځو لپاره کاري اسانتیا او زمینې برابرول، دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل، دا په خپل یعنی هغه بشري ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال، بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږېدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته به را مجبوروي. او دا شی طبیعي دی چې نه یوازې دا چې په سیاسي لیول کې به خپل اثرات ولري په افغانستان کې، بلکې په ټولنیز لیول کې به هم واضح اثرات به ولري، ځکه چې هیڅوک بالخصوص هغه پلرونه هر اقل چې اوس په دې پوهېږي چې هغوی لوڼې باید زده کړې وکړي، هغوی به داسې یوه ټولنه کې ژوند کولو ته هېڅکله آماده نه شي چې د هغوی نجونې زده کړو ته د زده کړو اسانتیا او لاسرسي ونه لري. د همدې موضوع ته په کتو
طالبان فکر کوي څومره دغو اندېښنو ته پام کوي. په ظاهره دغو اندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکاره شوې نړیوال وښودې، طالبانو ډیر جدي خبرګون خو دا ویل چې دا کورنۍ موضوع ده، نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي ځکه د افغانستان د عنعناتو او کلتور موضوع ده. دوی ویل
ګوره که د افغانستان د عنعناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړی، هغه عمومي فرمان چې دوی خپور کړ، په هغه فرمان کې واضح ویل شوي دي چې تور رنګه حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنګه حجاب زما فرهنګ دی. زما فرهنګ خو هغه ګڼ کمیس او رنګه خایسته ټیکری دی. بل خبره دا ده چې کچېری بیا وایم، کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږي او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټ مړول لپاره پیسې غواړي، نو بیا دغه نړۍ د اصولو په اساس باید ژوند وکړي. د دې سربېره چې د نړۍ د اصولو په اساس اسلامي اصول ته تر پښو لاندې کړي، تم دا اوس زما د ښځو د افغانستان د 50% نفوس په مرۍ باندې د پښې ایښي دي. دا طبیعي
دي. راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د ښوونځیو په اړه کومه پریکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلي؟ ځکه تاسو د مسایل نږدې څاري، آیا هیله شته چې لنډو ورځو کې ښوونځي پرانیستل شي له شپږم ټولګي پورته؟
ګورئ، دا که پرانیستل کېږي او که نه یوه بحث دی، او بل دا خو به که چیرې اصل ته اداره شو چې زمونږ دا ښوونځي میاشتې میاشتې کېږي تړل شوي دي، د نجونو په روحي عام چنان په زکړیز پروسس باندې واضح اثرات یې درلودلي دغه موضوع، او د دې تر څنګ طالبان تر دې دمه هېڅ نه وه قانع کننده دلیل د دغه مکاتبو د تړلو لپاره حداقل اقل مونږ هم ولستن وړاندې کړی. نو طبیعي دی دوی که چیرې دغه شي ته ادامه ورکړي، دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې دننه به ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاڅېږي او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان وروستۍ پوښتنه کوم، میرمن غفاري، دغه د G7 هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی که څه هم د افغانستان نوم مشخص نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته. دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګوری، ترهګری حرکتونه او یا هم د جګړې د نوې څپې لپاره پیل واضح شتون لري. مونږ او تاسو وینو چې نه یوازې داخلي کړۍ چې لږه کوي چې اوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستاني الوتکې په افغانستان کې بمباردونه وکړه او هغوی واضح وویل چې دوی دلته ترهګریز بریدونه لپاره زمینه سازی کېدی. د دې سربېره تاجکستان یا ازبکستان هیواد ته لکه چې له افغانستان نه ځینې میزایل ورتګ، ځینې عملاتو راپورونه، دغه شیان دي چې واضح د دې سبب د دې مثال ګرځېدی شي او واضح دا ثابتولی شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپې ته تلونکی دی. او دغه جګړه که چیرې طالبان په دغه رقم چې اوس روان اوسېږي، نو د دې بلې جګړې لوی لامل به پخپله طالبان.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. د ښځو فعال ظریفه غفاری و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای شئ.
د صرافانو سراسري ټولنې په افغانستان کې خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي. دوی خپل اعتراض وروسته تر دې پای ته رسولی چې د طالبانو حکومت یې د ستونزو د هواري ژمنه ورکړې ده.
وروسته له هغې چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شول، د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې نن د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالي وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسؤلینو سره خبرې وکړي.
جوازونو په رابطه باندې د افغانستان بانک سره لرو. سبا د سه شنبه په ورځ به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک، اتاق تجارت، وزارت تجارت او د صرافانو د تیلي د نمایندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکی به شور کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلي وه. ښاغلي زیرک ازادي راډیو ته ویلي وو چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وضع شویو شرایطو کې ده. د نوموړي په خبره په صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 5 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي رادیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په وس نه دی پوره. د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافان ټولنې ته لارښوونه کړې وه چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه له سره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي رادیو ته دا هم ویلي وو چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنی نه دی، بلکې د ده په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم شورای
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکراین پاوز نن بیا هم د هیواد په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلی شي. احمد تکل د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کړې.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شندولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کړنګېدل، خو د ده په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسیې سرحد ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسیې د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غواړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوځ له دفاعي اقداماتو وروسته روسیې خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیري چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوي دي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسې چې روسیې غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټلوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. له بلې خوا ناټو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناټو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناټو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یو تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. همداراز د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپله غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
بیرته کورنیو مسلو ته راستنیږو. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د قابلو د نړیوالو ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د قابلو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. راپور مو درته د وخت د کمی له امله خپور نه کړ. وړاندې درته نور راپورونه هم لرو. دویمه نیمایي اونیز بحث ځانګړې شوې د طالبانو د نوې بودیجې پر طرحه خبرې پکې کیږي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان بانک وایي د شهزاده سرای په ګډون د صرافیو ټول مارکیټونه نن پرانیستي دي. د دې بانک وایان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل هغه صرافی چې د افغانستان بانک جوازونه یې اخیستي دي خپل فعالیتونه په عادي ډول مخکې وړي، خو هغه صرافی تړل شوي چې جوازونه نه لري. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست نورالدین عزیزي هم له صرافانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې ستونزې به یې حل کړي. یاد وزارت ویلي صرافانو هم د دې ژمنې په بدل کې ورته ویلي چې نن به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. افغانستان د صرافانو ټولنې تیره ورځ اعلان کړی و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د سختو قوانینو له وجې خپلې صرافۍ تړلې دي. د طالبانو د ښار جوړونې او ځمکو وزارت ویلي په کابل کې د قطر ښارګوټي ځنډیدلې چارې به بیا پیل شي. یاد وزارت پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د ښار جوړونې وزارت سرپرست مولوي نعماني تېره ورځ د دې ښارګوټي د ځمکې د لیدنې په مهال وویل چې عملي کارونه به یې ژر پیل شي. ښاغلي نعماني ویلي د دې پروژې له عملي کېدو سره به سلګونو تنو ته کاري فرصت برابر شي او زرګونه کسان به د پناه ځایونو څښتنان شي. د قطر ښارګوټی چې د کابل په پنځمې ناحیې کې موقعیت لري، تړون د قطر د خیر الغراف موسسې او ځینو خصوصي ساختماني شرکتونو ترمنځ د 1999 کال د لیندۍ په میاشت کې د تېر جمهوري حکومت په مهال لاسلیک شوی و. قطر ښارګوټی د خیر الغراف موسسې لخوا د 110 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر نه 8 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 2 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 63 افغانۍ او 4 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر هندۍ کلدارې 2 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 403 افغانۍ.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې څو شیبو کې د اسمت څاروان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا،
السلام علیکم. دې برخې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو د شمیر د کمیدو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په کونړ کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي په هیواد کې له راغلي بدلونه وروسته د زده کوونکو شمیر کم شوی او ګڼي د اقتصادي ستونزو له کبله دولتي ښوونځیو ته تللي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
زموږ هیواد افغانستان دی،
دا د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د څوکۍ خصوصي ښوونځي لومړی ټولګی دی چې پکې ښوونکي زده کوونکو ته د درس پر ویلو بوخت دي. د یاد ښوونځي مسؤول شاهین راته ویل په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې چې ورسره د ګڼو کورنیو اقتصاد کمزوری شوی او همدا لامل دی چې ډیرو یې خپل اولادونه له خصوصي ښوونځیو وویستلې دي.
زموږ د ښوونځي د شاګردانو تعداد 40% رقم شوی. هغه چا چې مخکې معاشونه درلودل موږ سره یې اولادونه ښوونځي کې شامل کړي وو، نو اوس چې معاشونه نه لري خپل اولادونه یا خو بیخي له ښوونځي څخه وویستل او یا یې دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړل. له موږ سره چې اوس کوم زده کوونکي په ښوونځي کې پاتې دي کم فیس راکوي چې زموږ هغه مصارف نه پوره کوي. تازانو د 3 میاشتو معاشات د کور د 4 میاشتو کرایه په موږ باندې پاتې ده.
په مرکز اسداباد کې هم د خصوصي ښوونځیو مسولین له ورته ستونزو سره ټکبی وایي. له بدلون وروسته د زده کوونکو په شمیر کې کافي کموالی راغلی دی. د ام القرا په نوم د خصوصي ښوونځي مشر قاضي حبیب الله د خپلو مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ سره اکثره کسان پولیسو د اردو موظفین چې دی هغوی به خپل بچیان مکتبو ته رالیږل، اوس چون هغوی وظیفې نه لري همدې وجې نه هغوی خپل بچي وباسي او زموږ تعداد هم کم شوی دی.
دوی زیاتوي چې خصوصي ښوونځي د پوهې او پرمختګ په برخه کې مهم رول لوبوي او لسګونه زره زده کوونکو ته د تعلیمي اسانتیاو برابرولو تر څنګ په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د خصوصي ښوونځیو مسؤلین له حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې په افغانستان کې خصوصي سکتور د پرزیدو او له منځه تللو وژغوري. په کونړ کې چارواکي وایي په ټول هیواد کې راغلو تحولاتو خلک اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او مشران ورته د حل لارو چارو پیدا کولو باندې بوختي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل.
موږ اطمینان ورکو چې کارونه روان شوي دي، معاشات شروع شوي دي، نو امید ده چې د دې کار د مخکې په پرتله باندې ښه وچلیږي او دغه خصوصي ښوونځي چې کوم ماشومان پکې دي انشاءالله دغه ستونزې به حل شي.
د تیر حکومت پر مهال په کونړ کې 13 خصوصي ښوونځي جوړ شوي او هغه مهال هرې کورنۍ کوښښ کولو چې د خپل عاید یوه برخه د خپلو بچو تعلیم لپاره سپما کړي. خو د جمهوریت له سقوط وروسته د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې سلګونه زره کسان له دندو او معاشونو بې برخې شول، چې دې کار سره بیروزګاری زیاته شوه او سوداګریزې چارې هم زیانمنې شوې. که څه هم چې طالب چارواکي هر وخت ژمنه کوي چې د یادو ستونزو حل لپاره کار کوي، خو په تیرو شاوخوا نه میاشتو کې نه بې دندې شوي کسان بیرته پر دندو شوي، نه ټول ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیستل شوي، نه سوداګریزي چارې عادي حالات ته راغلي او نه هم اوسنی حکومت کوم هیواد په رسمیت پیژندلی.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 45000 نوی مندل شي.
په نړیوالو مطبوعاتو کې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر ښځو د بندیزونو د زیاتېدو په اړه لیکنې خپریږي. نیویارک پوسټ لیکلی په داسې حال کې چې په امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د ښځو د حقونو په تړاو په دې بحثونه کې چې آیا هغوی د ماشوم د ضایع کولو یا سقط حق ولري او کنه، په افغانستان کې ښځې نه یوازې له زده کړو او کاره بې برخې کړی شوي، بلکې اوس دا اجازه هم ورڅخه اخیستل شوې چې لوس مخ له کوره ووزي. د خبرونې اشاره د طالبانو د حکومت وروستي فرمان ته ده چې پر اساس ښځې باید سر تر پایه ځانونه پټ کړي. له کله چې طالبان واک ته رسیدلي د ښځو د محدودولو لپاره یو په بل پسې فرمانونه صادروي، له محرم پرته د ښځو پر سفر بندیز، له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل، په ادارو کې د ښځو د کار بندیز، او اوس د ښځو هغسې حجاب چې طالبان یې په خپل باور اسلامي حجاب بولي. نیویار پوست دا ډول حجاب د هغو اقداماتو برخه بللی چې افغانستان منځنیو پیړیو ته بیایي، او د ښځو په اړه د طالبانو اقداماتو ته به اشاره لیکلي چې دوی تر ډیره ښځو ته د نارینهو د ملکیت یا شتمنۍ په سترګه ګوري. نیویار پوست په عین حال کې دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر کال د پریکړې طبیعي نتیجه بللی چې افغانستان ته یې شاه واړوله. خبرونه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړه ته په اشاره لیکي بایدن افغان متحدان د طالبانو رحم و کرم ته پرېښودل، او په یو حیرانوونکې پریکړه کې ګڼ شمېر امریکایي الوتکې، وسلې او مهمات دښمنانو ته ډالۍ کړل. ورسپانه وایي چې بایدن هغو میلیونونو افغان ښځو ته هم شاواړوله چې په تیرو شلو کلونو کې د آزادۍ خوند لیدلی و. نیویارک پوست زیاتوي په داسې حال کې چې د امریکا په ستره محکمه کې د سخت په موضوع بحثونه کیږي، په کار ده چې د افغان ښځو پر غمجن برخلیک هم فکر وشي. ایرو ایشیا ریفیو خپرونې بیا د پاکستانی طالبانو یا ټی ټی پی او د افغانستان او هند له استخباراتو سره د دې ډلې د اړیکو د ادعا په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د 2021 کال د اګست تر 15 مخکې د پاکستان پوز پر لپسې ادعاوې کولې چې د افغانستان د ملي امنیت اداره او د هند استخبارات یا را د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د جمهوری نظام له پرزیدو وروسته نه یوازې د پاکستانی پوځیانو پر ضد د ټی ټی پی بریدونه کم نشول، بلکې تر پخوا زیات شول. د ایرو ایشیا ریویو له لیکنې سره سم پاکستانی طالبانو په خپل منلي چې په 2021 میلادي کال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو 202 اچیا حملې کړې چې په لړ کې 509 تنه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. خبرونه لیکي که څه هم د پاکستان پوځ وایي چې له خپلو وسلوالو مخالفانو سره که هغه بلوچ بیلتون غوښتون کې دي یا پاکستانی طالبان په جګړه کې برلاسی دی، خو پوځ اوس له دې ډلې سره خبرو ته غاړه ایښی ده.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
السلام علیکم، زه د نګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنول د کلینا تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام مو دا درخواست چې زموږ د افغانستان ډیر غریب او فقیر بی وزله مسکینان او په جنگ ځپلي خلک دي. څومره ګوانډي ملکونه دي او کاروپي ممالک دي. دوی ته زموږ دا درخواست چې د افغانستان ډیر غریب او بیچاره خلک په سخت او په تنګو یعنی په سپین بوډک او کوټه چمنه په زرونو په لکونو بیا سي خوارانو ولګول او یو ځای بل ځای د مزرعو دپاره لاړه او بیا په خاصه توګه پاکستان ته زمونږ تګ را تګ مخه ډېره زیاته ده. تر دې پورې چې هلته زموږ خپل او خپلوان پاسه دي سر یې هلته زمونږ ورکړي او بل ته خپلوالیانې دي رشتهداریانې دي او هغه بیا هلته مزوریانې کې خواران خو د پاکستان حکومت یا نور ملکونو نه ته زمونږ دا درخواست کوي چې دغه کوم خلک چې تللي دو سره به یې چې ښه سلوک ښه چار چلن ورسره وشي. زده هلمند ولایت کجکی ولسوالی د زمیندار د سیمې څخه پیغام پرې ځم وروره د از ماجاخ تر ورپورې چارواکو پرې ورسوې د خدای پر لحاظ باندې دا څه حالات دی دا وسره کم ژوند دی چې پر موږ باندې تیریږي. د اقتصادي ستونزو له امله موږ هیڅ شی په لاس کې نه لرو نه مرستې کېږي موږ او زه بې مرستو پاتې سو. دلته په هلمند زمینداور کې یو من غنم په 320 کالداري دي یو درې لیټره ډبوکه غوري په 1500 په 1400 کالداري دي. مجاریانی چې موږ ته وکړو حکومت زموږ غم وخوري نو دغه زموږ غږ ورسوي.
السلام علیکم. زه عبدالقدیر افغانی د هلمند سیمه اړیکه نیولې ده. زه په هلمند کې مخابراتي شبکې ورسره کار نه کوي کله کله خو یو جنګ هم په ډېر وخت نیولې.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث خبرېدو ته چمتو دی. دا بحث په ژوندۍ بڼه وړاندې کېږي. د طالبانو د مالی وزارت د بودیجې پر نوې طرحې خبرې پکې کېږي. خو اوس په مکړی لاندو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په روان 2022 کال کې له 10 میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو استراری مرسته کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څنګه پرون ناوخته د کورنۍ نړیوال ورځ په مناسبت په ټویټ کې ویلي دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وای په غرنۍ سیمو کې هم میندو او ماشومانو ته ځان رسوي. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرفانو مارکیټونه پرانستل شول. عبدالرحمن زیرک ازادۍ رادیو ته وویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او دغه راز د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرفانو د ستونزو د هواري په تړاو ناسته لري. پرون په ټول افغانستان کې د صرفانو مارکیټونه په دې خاطر تړلي وو چې دوی ویل طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین د وسړي په ډزو یو تنو وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي یې په خومره کسان دي. مشکوک کس آسیایي بلل شوی دی او عمر یې تر 60 لوړ دی. پولیس وایي چې دا مشکوک کس نیولی او د دوی په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایروس د 8 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,900 کسانو کې تبه او د کورونا وایروس علایم لیدل شوې دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې ده حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې اونیز بحث ته خره غلست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه ور مورز یعنی د شنبه په ورځ د غوي یا ساور په څلور وشتمه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په یو بیان کې ویل چې د روان مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړی ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمري په 24مه د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنېدو وروسته د دوی لومړنۍ ترتیب شوې بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سږنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سږنۍ بودیجه کې د 4.5 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له دوه چنده هم زیاته، یعنی 403 میلیارد افغانۍ وه چې 311 میلیارد یې عادي او 161 میلیارد یې پراختیایي برخه وه. جمهوری نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالي کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 15 دقیقې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده کنه، دا پیسې له کومه راځي، د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي او نورې پوښتنې. په بحث کې میلمانه دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له ازرخش صاحب نه په یو پوښتنه پیلو. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې له کومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته ګران میلما او هم نن د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو لکه چې موږ د اټکل کړي وو او ریسرچ کړي وو، 75 اویا میلیارد ډالر پورې چینی دی عواید دی دولتی شتون درلودل مخکې، اما هیڅ وخت تر 2.2 میلیارد څخه زیات پیسې نه تولیدلي. پخوا خو عواید زیات وو، اقتصادي کاذب رونق هم شتون درلودل، اما فساد هم پکې وو او دا پیسې نه تولیدلي. د ګمرکات پیسې حیفو مل کېدل، دغه د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق اوس شتون نه لري؟ دا چې 15 میلیارده عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډېر چینی دی مالی عوایدو د دولت له بینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکړه ورکړه کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دی اقتصادی وده، لکه نظامی مرستی چې 1.1 میلیارد ډالر په کال کې د خارجیان لخوا د ناتو او امریکې لخوا وسلوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلې، او غیر مستقیم زمونږ په اقتصاد باندې اغیز درلودله، او هغه شامل دی بودجه نه و. دا عوامل لبینه تللی دي. هغه کورونه چې په وزیر اکبر خان کې 10,000 ډالر او 15,000 ډالر په کرایه و او 40% حکومت ځینې اخیستلی، هغه اوس شتون نه لري. او بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2.5 میلیارد احتمال دی شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي، او د دولتي تصدیو د عوایدو څخه.
بله،
او معدنو څخه، یو څه معدنو څخه.
بله، د مادنو برخه به وروسته هم بحث پی وکړو چې څومره فعاله ده او هیا په همغه کچه چې پخوا وه، په همغه کچه پیسې او عواید ترې راځي که نه. مګر اوس زه غواړم که لږ په روښانه راته ووایاست چې اوسنۍ بودیجه د پخوانی حکومت تر بودیجې نه تر نیمایي نه هم کمه ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي ده دغه رقم 231 میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي منطقي ده له عوایدو راټولېدای شي همداسې؟
نه، زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 231 میلیون افغانۍ چې دي، کله چې دا
میلیارد
په هارد کرنسی باندې سنجول کیږي، د مثال په توګه افغانستان افغانی پیسې په تیر 8 میاشتې کې تقریبا 15% غورځېدلې دي. یعنی معنی دا چې که 211 څخه میلیارد څخه تاسو 15% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجې تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا دغه زنګلچا یو داري چې دا انکشافي بودجه پکې شتون نه لري او معنی دا دی چې اقتصادي وده به په مکیږي نه په راتلونکي کې، ځکه چې کچیرې انکشافي بودجه شتون نه لري پراختیایي بودجه، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دی.
اوس د دوی په نوي بودیجه کې حافظ صاحب 8.9 میلیارده پراختیایي یا انکشافي برخه ده د بودیجې، دا تناسب یې فکر کوي چې ډیر زیات کم دی، همداسې
دا تقریبا 40% دی پخوانی د تیر کال د انکشافي بودیجې په پرتله، دا 40% دی، 80% لږ دی، او مخکنی بودجه هم کافی نه و، ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړي تر اوسه پورې. موږ تاسو یو هایوی نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوی شتون نه لري، موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطي ریل نه لرو، نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی. د مثال په توګه خپل زبالې هغه چې چیدې دي وروس د پاتې شیان چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو، هر ورځ دا زیاتیږي او زیاتیږي، امکان لري چې افغانستان یو وخت په زبالو مرکز بدل شي. نو ډېر کانالونه جوړ شوي نه دي، ځکه چې هلته وچی دي، ویجاړ دي، هغه چنګیز دوران مهاله پورې همدغه پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونو ته ډېر ضرورت لرو، انکشافي بودجې ته ډېر ضرورت لرو، کنه بدلون نه راځي، فقط په خپل ځای پاتې کېږي، بېکاري خپل ځای کې پاتې کېږي، لویږي او دربدري خپل ځای کې پاتې کېږي.
مننه مننه صاحب. آزاد صاحب تاسو را سره یاست، ستړي مشي درته وایو. فکر کوي چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، که پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجې په تناسب؟
سلامونه درنښت قدرمن تکل چې تاسو ته معلوماته او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې هغه ول چې لازم و افغانستان هغونه توانېدی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت ورته لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډېر اقتصادي پروژو ته، یعنی انکشافي پراختیایي بودیجې ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لامینونه، لومړی دا چې طالبان د دې لپاره د امکانات، یعنی اقتصادي امکانات نه لري، دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د اقتصادي او د مبخې د پراختیایي بودیجې لپاره او بیا د یغره مصرف لپاره د طرح نه تر مصرف پورې ظرفیت نه لري، او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سر شیان نه وي، تاسو په هیڅ عنوان نه شئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیایي بودیجې د لپاره حتی هغه لومړني ګامونه پورته.
اراده په څه معنی؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟
و به کې کوم پوښتنه تکرار کړئ.
سوال زما دا و چې تاسو ویل اراده هم نه لري د طالبانو حکومت. ما ویل سوال دا دی
و اراده لدی ځای معلومیږي چې طالبانو را تک سره سم موږ ولیدل چې په دننه په دولت کې ظرفیتونه هغه کسان چې مسلکي یا ټیکنیکل ټیمونه یا تخنیکی ظرفیتونه هلته وو، د یو د ګوښ کېدو هڅه وسوله، ګوښ تخنیکی ځایونه په غیر مسلکي خلکو باندې ډک سوله، هغه که په هر برخه کې وو، په د صحت نه نیولې تر تعلیم پورې، یعنی په د پراختیایي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکی مسلکي کسان ته اړتیا وه، هغه لږ سوله، او د یو په ځای باندې غیر مسلکي، مطلق غیر مسلکي کسان راوستل. دا په خپله دې کاروندي کوي چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره، پراختیایي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده،
مننه. آوازات صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له عوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت په افغانستان کې وکدل سي د پخواني رژیم د رنګېدو سره سم په افغانستان کې هغه څنګه څه پاتې خصوصي سکتور هم شو هغه افغانستان څخه ووته یا فلس. نو د عوایدو په دغه کچه باندې 210 میلیارده افغانیو کلنۍ بودیجې ته که موږ وګورو، زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دا توانایی وي چې دی وتوانېږي د داخلي عوایدو د راټولېدو که هغه مالیات وي او په مالیاتو کې که هره برخه وي، د معدن څخه نیولې بیا د تلیفون تر کرېټه پورې چې پخوا هم په دې باندې انتقادونه کېدل، د شفافیت نیول تر نرخونو پورې هغه 10%، چې دا دی وتوانېږي چې په دغه کچه باندې بودیجه د طالبانو ته برابر کړي یا اوسني حکومت ته. نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نورې سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي، ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري، یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه د طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه حافظی صاحب. د بودیجې کسر اول خو زمونږ اوریدونکو ته کشر هم کوي چې 40 میلیارد دوی وایي چې د بودیجې روانه بودیجه کې کسر دی. اول دا کسر څه دی لطفا در ته توضیح کړئ.
او د ملي عواید یو هیواد او دغه د بودیجې پرتله چې شي او هغه پیشبینیګانې چې کیږي او هغه شته امکانات چې دي هغې پرتله کیږي، یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډېر عواید لري خو ټول په بودیجه کې نه شاملوي، یو برخه یې زیرمه کوي خپل ملي استراتیژیک زیرمې کې واچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې عواید تر مصرف څخه زیات دي هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړوي اما ورته چینی او عواید شتون نه لري. دا چې کمبودي اټکل کېدای شي، هماغه اټکل چې واقعي عواید ورته موجود نه وي هغې ته بیا کسر وایي. اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړي دي ورته د 210 میلیارد افغانۍ ورته نه لري، او دوی ته پته شته چې
210 میلیارد نه 340 نه ورته لري. همداسې
دا 340 په اټکل کې نه ورته لري. خپل د تجربې له مخې اوس خو دا پیسې خو هېڅ هم نه دي راغلي، ځکه چې خو کال نه دي راغلي تر اوسه پورې. کال خو نوی 2 میاشتې تیر شوي دي، 10 میاشتې لا پاتې دي. دوی د تیر کال د خپل تجربې له مخې دا 340 میلیارد ورته کسر اټکل کړي دي. دا چې په حقیقت کې دا څونه د تحقق پیدا کوي، څونه عواید راټولېږي. دوی خو عواید ویلي دي چې د 1.5 میلیارد افغانۍ راټولېږي، اما دا چې دا راټولېږي که نه ټولېږي کسر سره دا هم معلوم نه دي، ځکه چې کال خو را روان دي، نوی 2 میاشتې تیر شوي دي، تحقق نه دي موندلي. دوی خو اټکل کړي دي.
بله. او یوه بله خبرم چې مخکې آزاد صاحب یاده کړه، تاسو پخپله یاده کړه وبخئ، د فساد له وجې تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یوه لویه برخه پیسې هم لمنځه تللی یا په بودیجه کې نشو شاملېدلی. دغه موضوع هم لطفا راته تشریح کړئ له اوسني وضعیت سره د پخوانی وضعیت یوه پرتله له تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم که تاسو پام می اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراب کې قرار لري، 40 میلیارد ډالر بودجه ورته، 23 میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي، اما پارلمان 40 میلیارد څخه ودمنانه ورته سیبي. او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شول، اول ځای په اروپا موزیک کې ونیوه. افغانستان هم داسې و، په افغانستان کې ډېرې پیسې ورېدلې، دونه پیسې راتله چې هېڅ حساب نه و. اما سم مدیریت شتون نه درلودل، یو صاف شفاف حسابدهي موجود نه و، هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت لخوا داسې یو اقتصادي منظم کړنلاره موجود نه و چې دغه پیسې څخه، لکه چې په جرمني کې تحقق مومون
یا په جاپان کې د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوي اکثرا د فساد مشمول شو، بیا دا فساد عادت شو، وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پنهان نه دي، ځکه چې دا ډېر کالونه په تېره بیا د په تېر اووه کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هیوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت حتی هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې، او حتی په دا 2000 او 2001 آغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازی افغانستان څخه ورته کنګل کړل ول، چې دا په ژنیو کې منل شوي چې فساد باید نوی اما فساد شته، موږ دا پیسې نه درکو تر څو چې دا فساد د بین نوی.
بلې، له اوسني وضعیت سره یو پرتله حافظ صاحب،
یو سوایم عرض ما دغه چې کچېری دا دوی صادقانه او مخلصانه کار وکړي، د عواید او منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی وتاخومه تقریبا 15 غشت شپه غشت موږ د عمومي سروي وکړي په ټول افغانستان کې. عواید د دولتي دی افغانستان 15 تر 20 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راټول شي، اما نه راټولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، حداقل نیمایي خو پاتې دی، یو په درې خو پاتې دی، چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دې په دغه شرط چې کچېری د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تښتي او غلط سیاستونه دې سبب ونه ګرځي چې دغه پاتې خلک دلته شتون لري، د صرافان او د سنتکاران او د سوداګران ونه تښتي، دوی و تښتي، خو د منابع د عایدات د دولت خو همدغه دي چې مالیات د دوکاندار څخه رانیسي، د تاجر څخه راخلي او د صراف څخه راخلي. اوس خو د دوی سیاستونه دغسې وي چې بانکونه اوس په بشپړه توګه سم کار نشي کولای، مالیاتونه لري، ترانسکشنونه نشي کولای، بانکي خدمات نشي ورکولای، او په افغانستان کې په ګلګو د افغانستان کې دوی نمایندګۍ نه لري. دا خدمات پولیس صرافیانې کوي، دا صرافیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکړي او 10 میلیون او تر 50 میلیون افغانۍ باید د پانګه ولري سرمایه، دا دونه پیسې د کومه کې؟ دا په خپله کلکېجن دي. د افغانستان د صرافیان خو 1.2 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسوي، خپل کورنۍ ته دوی مرستې کوي په منظمه توګه. دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کوي چې صرافیان کارونه کوي، ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې د ترانزکشن نه کوي، چې نه کوي بیا څنګه شي؟ نو دا امکانات د دې شته چې پیسې ټول شي، ولې دا چې دولت سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دې لري چې اعتماد د خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي، دا سوال دی.
بله، مننه. آزاد صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي یا پخوانی چې وو هغه یې ځواب کړي دي او نوي ظرفیتونه یې نه دی ایجاد کړي او په پوستونو باندې هم غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. دغه بودیجه، د دې بودیجې ترتیب، د بودیجې د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده. دا دوی فکر کوي په کومو وسایلو، د کومو کسانو او د کومو تخنیکی ټیمونو په وسیله کړی ده؟
ګورې، کومه طرحه چې اوس دی جوړه کړله او اعلان هم کړله، تر اوسه پورې خدا اصلا دقیق نه ده چې دی به وکولی شي چې دغه یاده سوې بودیجه هم دی راټولې کړي که نه. خو مشخصا دې طرحې ته ستاسو پوښتنې ته راځو. د افغانستان په دولت کې، په ځانګړې توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په دې مسایلو باندې کار کېده، که څه هم هلته هم نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې وې، نو خورا ډېرې کاپیانې پرتې وې. پخوانی حکومت هم ډېری وخت د کاپي پیسټ هغه اصطلاح ډېره پکې مشهوره سوې وه، دغه سره کار اخیسته. نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کوم بودیجه چې اعلان شوې ده، د هغه ظرفیت چې موږ په د طالبانو په اوسني حکومت کې وینو چې ډېر کار ده، هغه دغه څخه هیڅوک سترګې نیسي پټولای، په هغه کې دا ظرفیت زه نه وینم چې هغه سي ټیکنیکل ټیم دی وی. حتی په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی، ځکه په ټیټه کچه باندې هم پخواني مامورین دی رخصت کړي دي، یا ډېری مامورین په خپله له هېواده وتلي دي، له دندو یا خپل مستعفی سوی دی. نو یو خدای دې چې ځینی ځینی ترحال ته پرتی وی غره حاصل سوی دی او ځینی شان ځنه ایډیټ سوی دی تر څو دی وکول شي د 1401 کال د پاره د بودیجې اعلان د پاره یو کاپی جوړه کی او بل وخت نا وخت داسې راپورونه خبره سوی دی داسې ګنګوسی هم دی داسې ویل سوی هم دی چې د پاکستانی هیواد ځنې تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي، حتی په افغانستان کې ځینې وخت نه هم وي یا په سینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي، ځینې طرحې د طالبانو د حکومت لپاره جوړوي، دا امکان هم شته. نو دغه دواړه امکانات دغه دواړو مسایلو ته په کتو چې یو به پخوانۍ طرحې کاپي شوي او بله مسله دا چې دغسې تخنیکي ټیمونه چې بهرني تخنیکي ټیمونه دي په د افغانستان د اوسني حکومت هغه تخنیکي برخه چارې پر مخ بیایي، دغو په مرسته باندې هم دا طرحه جوړېده.
مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د دې آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری پکار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان یادونه کړې و چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي، چې البته هغه مهال د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او د دوی دا وړاندیز رد کړی وو. قدرمنو اوریدونکو، په وروستیو 15 دقیقو کې یو د خبرونې غواړو دا بحثونه سره راټول کو. زمونږ دوه درانه میلمانه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد را سره دي. یوې وروستۍ مسلې ته ورزو چې زغوارمه د دواړو میلمنو نظر په دې اړه پوښتمه چې 211 میلیارد افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لاس میاشتې پاتې دي، د دې لپاره د اجراءاتو لپاره او د مصارفو لپاره کافي وي دا بودیجه کنه؟ لومړی تاسو حافظي صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو.
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د ځات په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلې. کسام دا ډېر یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسیدلی دولت وو، خو وو او تقریبا 4,000 ملکي مامورین ول، 3,250 نظامی پرسونل وو د افغانستان په درې ادارو کې دفاع، داخله او امنیتي ملي کې، او 3,000 متقاعدین ول، معلولین او د شهاده او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلې، او دا پیسې کچیرې هغه خلکو ته ورکړل شي خو دا امکان دې شته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار وکړي او یا یو تنقیس شي او تعدادی برطرف شي او تعدادی وي د ضرورت له مخې، او هغه خیالي شیان چې ویل کېدل مثلا خیالي ښوونځي، خیالي معلمین، خیالي پولیس او خیالي دا شیان هغه هم ځینې شته کې دا بودجه بیا کفایت نه کوي. او پرمختیایي بودجه خو بالکل ډیر لږ دی، $300 میلیون یوازې مینټیننس یا په اصطلاح حفظ و مراقبت دی، هغه ساختارونه چې موږ یې لرو لکه تونل سالنګ، لکه مثلا کابل کندهار هرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، کابل شبرغان، دا لارې هم مینټیننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید یا شي را خو داسې نه دي چې هغه جوړ شي بیا ترابه د پوري وي. نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایي بودجې کچېری نه وي خو بیا د پرمختګ تمه هم انسان نشي کولی، په دې خاطر باندې دا بودجه لږ دی. بیا دا تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دي چې همدا کوچنی بودجه هم تحقیق مومي که نه مومي، عواید ورته راځي که نه راځي.
ډېره مننه آزاد صاحب ستاسو نظر. یوازې دوه دقیقې وخت لرو د خبرونې تر پایه.
ګورې که چیرې همدا بودیجه واقعي هم وي او د یو توانې چې راټولې هم کې ظاهرا راټول وي او بله چې هره سرچینه نورې سرچینې هم ولري، د یو سرچینو په مرسته باندې دا 210 میلیارده ډالر ولري، نو دا د حکومتدارۍ دپاره که ووایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي. هغه په دې معنی چې که په هغه ډول چې دولتداري تعریف سوې ده نه په هیڅ عنوان کفایت نه کوي، او هغه ډول لاکن هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي د هغو دپاره دا پیسې حتی تر هغې اضافه هم دي، ځکه دلته ملکي خدمات اصلا وجود نه لري. د همدې کال چې دوې میاشتې سوي دي تر دې وړاندې چې ژمی و دوې میاشتې وړاندې، یعنی په افغانستان کې یوازې په پلازمینه کابل کې په ډېره محدوده ساحه کې د مکرایانو په ساحه کې به حکومت خلکو ته درې میاشتې حداقل د پیسو په بدل کې البته د مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول د بعضې مکرایانو ساحې ته. هغه طالبان ونه توانېدل، ملکي خدمات اصلا وجود نه لري. په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه وه، دا خو به پرېږدو چې سړکونه، روغتیایي، تعلیمي، خصوصي سکتورونه دا خدمات دا وجود نه لري. د دې تشکیل د کله راسو د پخواني تشکیل په پرتله باندې خورا ډېر محدود دی. په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه، طالبان شکایتونه وخت نا وخت راغلي په ټیټه کچه باندې، په داسې چې یو ته هم پیسې یا شاو ماشات نه ورسېږي. نو د دغسې دولتدارۍ دپاره چې په نوم یو دولت وي او ځینې مشخص کسان وي هغه خپل امکانات ترلاسه کوي، د هغه دپاره بیا 210 میلیارده ډالر څه کوي چې 110 میلیارده ډالر ډېرې زیاتې پیسې دي دولتدارۍ دپاره، او په واقعي دولتدارۍ دپاره ډېرې زیاتې کم دي او هېڅ امکان نه لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې راسره و. دا بحث په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا د خدای پامان.